السلام علیکم، احمد شیبریم ستاسو کوربه. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي درې افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته اوښتل د افغانستان لور ته په لار کې له یخ مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان محمد یوسف سعیدی په اکسپانه کې لیکلي دي چې دې کسانو په کوهسان ولسوالۍ کې ساور کړې ده. د سعیدی په باور یخنۍ په دې سیمه کې د یوه شپون ژوند هم اخیستی دی. تر دې مخکې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړې هوا له امله په لسګونو افغانان چې ایران ته تلل مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان ویلي دي چې د پیښې تحقیقات روان دي چې د یخنۍ له امله د ایران لور ته څو تنه افغانان مړه شوي دي. د زده کړو په حال کې د یوې افغان نجلۍ انځور د یونیسف د 2015 کال غوره تصویر ګڼل شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق د جمعې پروسو ویل چې دا انځور د فرانسوي اکاسې خبریالی ایلیس بلانچارد لخوا د کابل په ختیځ کې په یوه لرې پراته کلي کې اخیستل شوی دی. د یونیسف سرپرست د جرمني د ولسمشر میرمن ایلک بورډن بندر وویل چې په افغانستان کې د ډیرن جنو لپاره ماشومتوب د زده کړې لپاره مبارزه ده چې د دوی طبیعي حق دی. یونیسف وای د هاجرې په نوم د دې هنجلۍ انځور د میلیونونو افغان جنو د غلې خو نه ماتېدونکو مقاومت څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له ثانوي زده کړو محروم شوي دي. د اسلام آباد وی محکمې د تحریک انصاف مؤسس او پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بوشاته د توشخانی په قضیه کې د ولس کاله قید سزا واوروله. دا سزا د دسمبر پر 19 د راولپنډي په اډیاله زندان کې ځانګړې محکمې اعلان کړه. په پاکستان کې توشخانه هغه ځای ته وایي چې پکې د هیواد مشران د پارلمان غړي بیوروکراتان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړې ډالۍ شتي. د توشخانې له اصول او قواعدو سره سم هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي هغوی باید د کابینې غړي خبر کړي او کولای شي چې دا ډالۍ په پیسو واخلي خو په مناسب قیمت. عمران خان تورن دی چې یو شمېر ډالۍ په ډیرو لږو پیسو خپلې کړې دي. عمران خان او میرمنې پر دوی لګېدلې تورونه ردوي او وایي چې د محکمې حکم سیاسي انګیزه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د شنبه په سهار اعلان وکړ چې په امریکایي ځواکونو د وروستي مرګونې برید په غچ کې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مرتبط څه د پاسه اویا مرکزونه په هوایي او توغندیزو بریدونو کې په نقشه کړي دي. د سوریې د بشري حقوقو د سار سازمان نن وویل چې د سوریې په ختیځ ولایت د رزور کې د امریکایي ځواکونو په دغه شپنیو بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې لشتر لږه 15 غړي چې یو مشر هم پکې شامل دی وژل شوی دی. د دغه سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پر ساجان ستویل چې د داعش دغه مشکوک کسان د دې رزور ولایت لویدیس کې وشل شوی او دا ډله په سیمه کې د داعش د ډرون عملیاتو مسوله وه. د امریکای چارواکو په وینا دغه چخصون کې بریدونه ورسته له هغه وشول چې یو وسلوال بریدګر د دسمبر په 14 د سوریې په پالمیرا ښار کې د امریکا او سوریې پر ګډ پوځي کاروان برید وکړ چې دوه امریکایي سرتیری او یو ملکي ژباړونکی ووشل او درې نور سرتیری ټپیان کړل. د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې په دغو چخصونکو عملیاتو کې د داعش ځواکونه زیربناوي او د وسلو ډیپوګانې په نقشه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په دې خبرونه کې د یو شمېر هغو افغانانو څرګندونه لرو چې خپل خپلوان ایران ته دا وشتو پر مهال د یخ حواله عمل مر شوی.
ایران په مارس کې د یخنۍ له امله شهادت رسیدلې. نور بلدان سره مړی کنیولې چې جسد یې بیرته وطن ته انتقال کړي.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي د افغانستان په سیاست کې د افغان شوزو پر وړاندې ټینګار کړی. د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ به دا هم وایي
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړې
د یلدا شپه را رسی شي. د شپه څرنګل مانزو ولیل مانزو په یو مفصل راپور کې وایي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو د سخت یخنۍ له امله د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د درې افغان کډوالو او یو شپانه مړینه تایید کړې ده. د هرات د والی ویان محمد یوسف سعیدی پختر اژانس ته ویلي په دې اړه هم څېړنې روانې دي او شایي یو شمېر کسان له پولې اخوا مړه شوي وي. تر دې وړاندې په هرات کې سیمېزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران ته د اوښتلو پر مهال د سخت یخنۍ لامل لسکونه افغان کډوال مړه شوي، خو دقیق شمیر لا نه دی پډاګه شوی. په دې راپور کې د یو شمیر مړو شویو د کورونې د خړو څرګندونې هم اوریدل شي.
د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې ایران ته د وختونکو افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي په وطن کې د بیروزګاری او فقر له زیاتېدو وروسته اړشوي چې د کورنۍ غړي په سختو مرګونو لارو بهر ته واستوي. دوی وایي تازه له دې پیښې خبر شوي او دا چې تر اوسه یې جسدونه نه دي ترلاسه کړي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي میرالم ازادي راډیو ته وویل د تره یو زوی ایران ته د وختلو پر مهال مړ شوی دی.
ایران په مارس کې د یخنۍ له امله په شهادت رسیدلی، نو رابلدان سره مړیکه نیولی چې جسد یې بیرته وطن ته انتقال کړي. تره مې خپل زوی ځکه ولیږه چې زمونږ ژوند ښه شي او هغه اقتصادي وضعیت مو ښه شي. پیسې مې ورته ټولې کړې خپل خپلوانو کې او ځینو نورو ملګرو نه چې د جسد په انتقال کې له موږ سره برخه واخلي. په وطن کې کار نشته او فقر ده، خلک مجبور دي چې همداسې خپل دي زړه ټوټې خپل اولادونه چې په څومره ستونزو مشکلاتو لې کړي دي دومره غټ خطر په ځان اخلي او د قاچاقي لارې غواړي اروپایي وادونو ته خپل بچانو لیږي.
په همدې حال کې د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل ورورې چې له کوره د اروپا په تکل وتلې او اوس مهال په نیمروز کې انتظار او بیرته کور ته راغوښتې دي.
کله چې دی واقعي نه خبر شو چې مسافر مړ شوی دی، اجل مې خپل ورور پسې زنګ وویل چې جل ځان پاسپورت را ورسوي، ځکه چې اوس رښتیا هم په لارې ډېرې سختې شوي دي او سل په سلو کې د مړینې چانس ډېر دی. که په وطن کې کار روزګار اوسي نو ځوانان به ولې په دې سختو لارو نورو هېوادونو ته سي؟ زموږ غوښتنه د واکمنو چارواکو نه دا ده چې باید په کور دننه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو دا ډول مرګونو پیښو څخه مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې د تازه په هرات کې سیمایزو طالب چارواکو د دې ولایت د کوهسان ولسوالۍ اړوند سیمه کې ایران ته د ناقانونه کډوالۍ پر مهال د سخت یخنۍ له امله د درې کسانو مړینه تایید کړي. د هرات د والی ویان محمد یوسف سعیدی د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس ته ویلي د غراز په سیمه کې یو شپون هم د سخت یخنۍ له امله ساور کړي. نوموړي ویلي د پیښې له امله په ټولنیزو رسنیو کې خبرېدونکي انځورونه او د مړو شمیر د باور وړ نه دی، خو په خبره یې د هغو راپورونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي چې ښایي یو شمېر کسان له پولې مړه شوي وي. تر دې وړاندې په هرات کې سیمایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران ته د وختو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي، خو دقیق شمېر لا نه دی پډاګه شوی. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې چې له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې او له ایران نه د افغان کډوالو لیستلو او د ویزو له محدودیت وروسته یو شمېر افغانان اړ شوي چې له قاچاقي او مرګونو لارو بیرته ایران ته ځانونه ورسوي. نږدې دوه اونۍ وړاندې په فرا کې سیمایزو طالب چارواکو ایراني سرحدي ځواکونه د لسو هغه افغانانو په وجل کېدو تورن کړل چې غوښتل یې د نصر فراهي بندر له لارې په ناقانونه توګه ایران ته ننوځي، خو ایراني اړخ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له بل خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کیږي او ډېری افغانان لا هم د تعویز او ځورونې سره مخ دي. د کمشنري د ډسمبر په 19 په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال له ایران هر ورځ په اوسط ډول 2900 کسان راستنیږي چې دا شمېر د روان کال د لومړۍ روبې په پرتله لوړ دی. په راپور کې راغلي د روان کال د مارچ له 19 د ډسمبر تر 14 نږدې 1.5 میلیون افغانان له ایران څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي او د کال له پیل راهیسې د ستنو شویو کسانو ټول شمیر له 1.8 میلیون څخه اوخته. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان منیست انټرنیشنل په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشري ناورین د راستنیدونکو لپاره د زیان ګواښ ډېر کړی او هیوادونه د نړیوال قانون له مخې حق نه لري خلک هغه ځایونو ته واستوي چې هلته د بشري حقونو سرغړونې له جدي ګواښ سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د بشري حقونو د اساسي خدماتو سخت کمښت د بیکاری کچې زیاتواله او د طبي پیخو لامل دراستنیدونکو کډوالو لپاره د جدي زیانونو ګواخ زیات کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې د جمعې پوره د دسمبر 19 خبر کړي ویلي چې په 2015 کال کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو سرغړونو د زیاتواله سربېره په میلیونونو کډوال له غونډي هیوادونو او اروپאי هیوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوې دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځنګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکو لپاره د شوسو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. ریچارډ لینزي په اکسپانه لیکلي چې رونی بریتانوي چارواکو په اسپانیا کې د سموش ژغواوري په غونډه کې د ګډون لاري د افغان میرمنو د سنزو مسله را پورته کړه. په همدې حال کې یو شمېر افغان شزو او نجونو د افغانستان لپاره د بریتانیا د ځانګړي استازي د دغو څرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې د خپلو هیلو د پوره کېدو او د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د اغېزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملي ګامونه پورته کړي. تفصیل په راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو لوري پر خزو د لګول شویو محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د خزو په سیاسي ګډون ټینګار کړي. ریچارډ لینزي جمعه د دسمبر 19 په خپل ایکسپانه لیکلي تیرونی برتانیوي چارواکو په هسپانیا کې زموږ غواوري په غونډه کې د ګډون لارې د افغان میرمنو لپاره حساب ورکول پیوړی کړي. هغه څه چې له دې وړاندې په وار وار افغان خزو د خزو د حقونو فعالانو په ترلاسه کولو ټینګار کړي او غوښتنه یې کړې چې نړیواله ټولنه باید دوی پیاوړې کړي. پاندې حال کې وشمیر افغان خزو اونجونو د افغانستان لپاره د برتانیې د ځانګړي استازي له دغه سرګندونو هرکلی کړي، خو ټینګار یې کړی چې د خپل هیلو د پوره کېدو او د افغانستان پر راتلونکي کې د هغوی د اغېزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملی ګامونه واخلي. د کابل یو اوسیدونکو فرزانه مومن چې لزده کړو پاتې شوی محصله د ازادي راډیو ته وویل:
بو یک عالم از
زه د بریتانیا د ځانګړي استازي دغه سرګندونې ستایم او هیله لرم چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره چې د خزو حرکت پکې خورا مهم دی داسې عملی اقدامات وکړي چې مثبت پایله ولري.
یو بل افغان مرمر مرسل چې په کار د طالبانو له محدودیت وروسته په کور ناسه د وای هیله لري چې د افغانستان پر راتلونکي کې فعال ونډه ولري.
دا شرایط فعلی متفق
اوسنیو شرایطو کې له بده مرغه ډېری خزه له کار او زده کړو پاتې موکم ته هیله لري چې کار وکړو د افغانستان په بیلابیلو سیاسي ټولنیز او اقتصادي برخو کې ګډون لرو. ځکه موږ ستګ لري او ډېری هلې سلیم وکړي، خو له بده مرغه اوسنی یو شرایط زموږ په ژوند منفي اغیز کړی دی.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د خزو په مشارکت ټینګار کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونامه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منځوړلو د 14 ورځنی کمپاین په ترڅ کې د نومبر په 9 ټینګار کړی چې افغاني میرمنې باید په ټولنه کې د خپل ګډون له حق څخه استفاده وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکو ریچارډ بینټ د اکتوبر په 14 سولي اول سواکي لپاره د بین الافغاني خبرو په عنوان په یو انلاین غونډه کې وویل چې خزي ځوانان د مدني ټولنې فعالان او د افغانستان بیلابیل قشرونه کده هیواد دننه وي او که په جلاوطنۍ کې باید د افغانستان د راتلونکي پاړه په خبرو او پریکړو کې اغیزمن او فعال رول ولري. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغانستان په مسایلو کې د خزو په ګډون ټینګار کوي او نړیواله ټولنې غواړي چې په دې برخه کې عملی اقدام وکړي او یوازې پر ویناو پیغامونو او غونډو بسنه ونه کړي. لډلې مولودات وانا ازادي راډیو ته وویل:
مشارکت و سهم معنادار
د افغانستان په بیلابیلو سیاسي ټولنیز او فرهنګي جوړښتونو کې د خزو معنادار ګډون کولای شي د اوسنۍ کړکېچ د حل لپاره تر ټولو اغیزمن لارې وي. اړې باید یو ځل بیا د افغانستان د خزو نجونو نه اورېدلې غږونه واوري او نړیواله کچه د دې غږونو ملاتړ وکړي. تر اوسه د موزه اوازې په غونډو او بحثونو کې پاتې شوي او پر کاغذ لیکل شوی ده. هیله لرم چې له خبرو عمل ته ولاړ شي او په عملی جوړښت کې پاتې شي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیاز علي واک وروسته د غډلې د زده کړو کار په ګډون په افغانستان کې په خزو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبانو ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت لمخې د خزو حقونه تامین کړي، خو د طالبانو دغه ادعا نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده او په وار وار د نړیوالې ټولنې لوري دغه بندیزونه او محدودیتونه غندل شوي دي.
د بریتانیا ځنګړي استازي ریچارډ لینسي د افغانستان په سیاست کې د افغان شوزو پر وړاندې ټینګار وکړ. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي غزلال هاشمي وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي، دوی به ورنه ملاتړ وکړي. افغان سندرغاړي زلال هاشمي چې د سشکل پورې میاشت کې په افغانستان کې د کورنۍ له خوا د نادرکه کېدو خبر خپور شوی و، تازه افغان سندرغاړي آریانا سعید سره په خبرو کې د خپل روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه راپور لرو.
زلاله و موندل شوا خویا سندرو ویلو ته به دوام ورکړي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وای که زلاله شمی وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي، دوی به ورنه ملاتړ وکړي. خدا پریکړه یې د هغې شخصي تصمیم بللی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمز جمعه د دسمبر 19 ناوخته ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
رابطه
با یکی فعلا خانم زلالی هاشمی په دې اړه چې اغلی زلاله هاشمی اوس چیرې ده او په راتلونکي کې تصمیم څه دی هغه په هغې پورې اړه لري، خو که چیرې بیا وغواړي هنر پیل کړي هغه څه چې د موسیقۍ د انسټیټیوټ له لاسه پوره وي موږ یې په خدمت کې یو او هیڅ ډول ملاتړ به ترې ونه سپموو.
افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې د روان لمریز کال په وری میاشت کې د نادره کېدو خبر د کورنۍ لخوا خپور شوی و، تازه درې ورځې مخکې افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. زلالې وروسته د دسمبر په 13مه بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغانستانه د وتلو پرېکړه یې خپله کړې او هیڅ یو کس یا مرکز یې په دې اقدام کې رول نه درلود. نوموړي دا هم ویلي چې په تېرو څو کلونو کې له ستونزو سره مخ وه او هیله یې درلوده چې یوه ورځ یې نړیواله ټولنه غږ واوري، خو دا چې کوم غږ جزئیات یې نه دی ورکړی. هغې په دې اړه چې خپل هنر ته به دوام ورکړي که نه څه نه دي ویلي. د زلالې هاشمی میړه سید محسن هاشمی وروستی ځل د ربان لمریز کال په چنګاښ میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مېرمنې له نادرکه کېدو یې میاشته وړي، خو ادعا یې کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې څوک غږ نه اوري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی بیا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو زلالې هاشمی د هغې د میړه لخوا د کورني تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تروسه درک نه دی لګولی. سید محسن هاشمی بیا دا خبرې رد کړې وې، ویلي وو دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. نوموړي تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان هنرمندان هیله مندي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. له دې ټلې خبرې نغمه ازادي راډیو ته وویل
از رای که انتخاب کردیم بر نمی گردیم. نوزما زلالت هم دا پیغام ده چیز کمیلار نی چی انتخاب کردیم. باید پشان سی پرمختق وکی خیصه خیصه سندری دیوی. او خپل هنر تا دیده اما ورکی.
زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت مشهوره شوه چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ، خو په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو هنرمندانو په شان د زلالې غږ هم غلی شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موسیقۍ غږول او هم اوریدل بند کړي وای دا په اسلام کې حرام ده. د یادونې ده چې د زلالې هاشمی تریتم کېدو د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او بنسټونو غبرګونونه هم له ځانه سره درلوده چې آریانا سعیدی هم برخه وه.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د درانه وزن پخوانی اتل انټونی جوشوا په یوه جنجالي سیالۍ کې پخوانی یوټوبر جک پاول چې څوک وهنې ته یې مخه کړې په فنی ضربه مات کړ. دا سیالي تېره شپه د امریکا د میامی په کاسیا مرکز کې وشوه چې د راپورونو له مخې دواړو لوبغاړو د لوبې یو سلو څلور اتیا میلیونه ډالر جایزه په خپلو کې وویشله. تر مسابقې مخکې د څوک وهنې یا باکسنګ په نړۍ کې اندېښنې ځکه راپورته شوې چې د جوشوا چې د انګلستان دی او دوه ځله نړیوال اتل پاتې شوی او پاول ترمنځ فزیکي ځواک او تخنیکي کچې کې د پام وړ توپیر و. جک پاول چې د انټرنیټ په نړۍ کې پیژندل شوی دی د باکسنګ د یو لړ نمایشي مسابقو له لارې ځان مشهور کړی، خو جوشوا خپل ډیر کم تجربه سیال په دغه سیالۍ کې چې اته پړاوونه یې درلودل په اسانۍ مات نه کړ او بالاخره یې وکولی شول چې د خپلې بدني غښتلتیا په زور په شپږم پړاو کې هغه ناک اوټ کړي.
لا خبرونو ور اخوا
نن د لیندې نه وشتمه ده. د لیندې د دیرشمې پر شپه یو شمېر کسان د یلدا شپل مانځي. یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا په ځینو سیمو کې دا شپل مانځل کیږي. د دې شپې د تاریخ او لمانځلو په اړه عصمت څاروان مفصل راپور لري.
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړې د
د قوسیا لندې ورسته شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده
شپه د یلدا ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا زه پکې هر شیبه فال ګورم د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی د شاعر نوم یې وطن مگر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی منظوم نه دی ترېنه راووزي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه د سباون وینه ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا ته پکې هره شیبه فال ګورې د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې زه دې په سترګو کې سهار ګورم ته ترې راوکاږې وړې هیلې په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا موږ پکې هره شیبه فال ګورو راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن څوک پکې کرشې د تلپاتو پسرلیو ویني څوک وایي وینمه په دار منی چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی چا یې له زړه څخه فریاد وړی ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا زه پکې هره شیبه فال ګورم کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا
لیکوال او شاعر علم ګل سحر د یلدا شپې په اړه وایي
خصوصاً په یو کورنۍ کې چې له کتاب سره سروکار لري په دې ورځ باندې تر ډېره کېني نقلونه چې یعنې فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي د رحمان بابا په دیوان باندې پالونه اچوي البته پالونه په نورو برخو کې هم اچوي لکه په منګي کې چې ځینې پالونه اچوي یا نور رواجونه دي
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه و خو اوس هغه سینه لمنځل کیږي مګر په گاونډي ایران کې د شپه ډیره لمنځل کیږي افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي د بلخ ولایت اوسیدونکو بلال وای بندیزونو دا ډول رواجونه کم رنګ کړی دي
ځنه هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په ممکن ورته وای زړې ژوندۍ وي هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا د عادي محفل نه جوړوي په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلداش په دپاره په خو نیول کې مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي یا نور وي په هغه کچه باندې نشته دي اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مونځي مې په خو په کچه باندې کوم غنښته ورته چې خلک یا شعر ورته ولي کې یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړی
د غزنی اوسیدونکو حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړې ده خو د سه خاص پرګرام به د سينو سي څوک یلدا شپه ولمنځي لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت خصوصا د افغانان څخه د ایران ته ولاړل راغلل او نو بعد د دې دغه یلدا شپه سره اوس افغانان خصوصا د شهر خلک ډېر لمنځي او دی یلدا پښپ باندې فالو نګوري دی برات په پنځله سما بیا عین اندسه لنډې یو باندې به لنډې به ویلې او فال به پکوت مثلا یو ماشوم به سر ځان به ور پری وای بیا به نو ایو کمپلا لا ایو رجای به ور سر ور واچول او بیا به ورته مخ ته به یو تاش کې د کاسه کې وبو ورته کې شو دلې او بیا به پدې شاوخوا څوک ناستول پدې ما فل کې ستا لوبه وایم کده ساتری وایم څو هم داسې سره جوړ کړو دوی په بهر چا په پټه خپلې ونشاني په وبو کې وراچوله بل څوک یې ونه ویني دا د څادر لا د کمپنۍ لاندې به پدې وبو کې څوک خپلې ونشاني واچوله دوی د سپنو بات باندې یو چا مسله وی میرمنې په بیا دسه د کمپلې لاندې په اوبو ته لاس ورټیټ کو او یو نشانی به راوېسل هغه معلومه نه وسی دی چا ده خو مختلف دي چې دا نشانی خلاص کې دلته به بیا یو لنډي ورته وویل سو هغه لنډي سره به بیا څه دغه نشانی را خلاص کړه او به کتل سي هغه به سي د هر چا و نو هغه فال باندې لنډي هغه مطابق سو
حسی هم در از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپلمانځي او په دې شپه فالونه ګوري د هرات اوسیدونکو رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر المنزل کیږي په دې ولایت کې د یلدا پښپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري په دسترخوان انار او هندوانه شدي چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواجه خوړل کیشي د کابل شهر ایو وسیدون کې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي
د منې ورسته شپه چې تر ټولو نور شپه څخه وګد شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کیږي په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو یا غوږ موږ کره راځي نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شین راخلو او په خپل منځو کې بندار کوو کیسې کوو چپې وایو سندرې نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي
یلدا سوریانی کلمه ده معنی زیږیدل دی د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو لپاره دود دی د څلورمې هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلې د یلدا په اړه لیکلی دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاتون دی البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منزور د لمر جشن دی د همدار از لیکلي په دې ورځ رڼا ډېر خپري شي د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیاري او رڼا جګړه ده لنډې ورځې د لښ کامیابی او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابی نشي دي د دې خلاف لاندې شپې د لږې بدی او اوږدې شپې د ډېرې بدی نشېدي نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسنی افغانستان ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو د شپه جشن کاوه او د کال د تر ټولو اوږدې شپه به په میلو رڼا کوله لیکوال محب الازغمو د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي دی وایي
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی ورځې لنډې دي څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعد شي دغه اړخم اهمیت لري
د یونسکو د تعریف لمخې د یلدا شپه د کلتوري هویت طبیعت شزو ته د درناوي میلمه پالنې کلتوري تنوع او سولې زو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه منزل کیږي د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شب یلدا د قیامت شپه شو خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړې د
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب په سپیڅلي نامه السلام علیکم هیلې مېمنې ترنو زده کوونکو هیله د چیروغ او جوړ اوسي او خو مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس تویم په دې هیله چې د تل بسیر نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په افغانستان کې د اسلام دراتلو څخه ورسته خپلواک حکومتونو په حق لدی دا چې د اسلام دراتلو څخه ورسته په افغانستان کې کوم خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي او حکومت کوي د هغو جملې څخه طاهریان او سفاریان و چې نن به موږ او تاسو طاهریان او سفاریان وپیژنو. لومړی راځو طاهریانو ته د دغې کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل سوی دی چې دی بیا اصلاً د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندجان اوسیدونکي دي او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بدلیتوب ترلاسه کوي بیا دوی د فوشنګ د بنا مشري هم دته وسپارل سو چې د دې څخه ورسته به دا مقام د دې په کورنۍ کې پاتې سو او طاهر هم د ځواني په شروع کې هم دغه وظیفه درلوده. طاهر د دوو وړلو ترمنځ یعنی د امین او مامون ترمنځ هغه کوم د اختلاف مسله چې و په دغه اختلاف کې به د عباس دغه د عباسي مامون پلوی کوله او د هغه پر طرف باندې و چې بیا د امین د وژلو څخه ورسته د مامون خلافت زمينه برابر کړه. که څه هم طاهر ورسته دی چې دی د عباسي خلافت په عباسي خلافت کې لوړ مقامونه ته ورسېدی او په لوړ مقامونه کې وظیفه درلوده خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامون د ورود یعنی د امین د وژلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نسي او په همدغه دلیل بیا د نه غوښتل چې دی ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون په راتلو سره دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و ترڅو هغه د بس خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسي او هغه پاڅونونه دی وځپي نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو ښه کس طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي ترڅو په بغداد کې پاتې سي. د بلې خوا بیا دا نه غوښتل چې دی خپل دغه کس په بغداد کې پاتې سي ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و دا چې د هغه د وژلو په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نسي. نو له دې امله بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی پښتون کې د بس خلافت ضد پاڅونونو څخه خوندي پاتې کېدله یعنی کله کچېرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس ووسی نو دلته عباسي خلافت د پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کیږي دغه سیمه باید دغه پاڅونونو څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو کې په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده دا چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼل چې د بغداد څخه لیرې سي او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کوي او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 208 قمري کال کې یا په 1208 میلادي کال اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعده په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او په دې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېدی. راځو د طاهر زامن ته د بغداد د دربار سره د طاهر د زامنو اړیکه د طاهر په پرتله ډیر شوې او د طاهر د منن سره سم د زامنو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګه په خراسان کې شمن سبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زامنو 55 کاله واکمنی وکړه خو دغه واک په د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړی چې بیا ورسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پر اختیار د طاهریانو د دولت د لمنځه وړلو لامل وګرځېدی او د دې کورنۍ ورستنۍ واکمن یا سړی چې و هغه محمد بن طاهر په نومور په 295 کال کې د یعقوب لې سفاری د خوانی ولکیږي او نومور بیا په همدغه زندان کې خپل صاحب سي او مرکیږي. ورپسې حکومت دا چې تحریانو څخه واک سفاریانو ونیوي راځو اوس د سفاریانو په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب د سفاري حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یو یې عمر علي او طاهر وو دوی درې سره د لیس زامن وو. پلار یې په سیستان کې د سفاري یا ټټاري په کسب باندې پوخت وو، یعنی پلار یې د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کیږي د همدغه عمله بیا د دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کیږي او په دغه نامه باندې دوی مشهوره کیږي. یعقوب لی سفاری بیا د عباسي خلافت دخوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 2 هجري قمري کال کې مړ کیږي او د هغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنۍ ډګر ته راننوځي او ډګر د واکمنۍ ډګر ته راځي چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څه نه څه شی وي او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوې وه دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه، یعنی تر ډېر وخت پورې دغه اړیکه پاتې نه شوه. دا ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده او د نوموړي د اطاعت په هکله یې هم شک درلودی. نو همدا و چې بیا په 201 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي امزان تر وغوښتل او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاري مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لرې کړي. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاسونونه رامنځته کړل، یعنی د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاسونونه رامنځته شول. د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته یې لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ سي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانهر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن وه، یعنی عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي، د امر سفاری ویره نور هم ډیره کړه. یعنی دغه د سامانیانو واک د لې سفاری ویره ډیره کړله، د بیر زیاته سوره نه هم دغه عمله بیا د مقابلې لپاره ځینې آمادګیانې ونیولې او په 2 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنې په وړاندې جګړه وکړه. خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل سامانی د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه او امیر اسماعیل سامانی نوموړی بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته ولی او هلته بیا دی زندانی سو. بیا په 298 کال کې دی وژل کیږي. د ده څخه وروسته بیا د سفاریانو پاتې خلک یوه پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي، یعنی د ده د مړینې څخه وروسته ځینې هغه خلک چې د سفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي هم هغه خلک یوه پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي. او د دې وروستی مشر د خلف ابن احمد په نامه 344 څخه تر 399 قمري کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوي لخوا وژل کیږي او د دنه مرګ څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوي ته رسیږي. راځو د تحریریانو او سفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و هغه کرنه وه، یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنې باندې ولاړ و. د کرنې کار ته پاملرنه د تحریر مشرانو په خاصه توګه بیا د تحریر د زوی عبدالله د مهمو اقداماتو څخه و، یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډېره پاملرنه وسوه. او ځکه پر دې سربېره پر دې چې د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د خپلو عسکرو مخه ونیوله، د کرکیلې د شوالې لپاره یې ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول چې دا د دې لامل سوه کرنې ته ښه پاملرنه نه وسي او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسي. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره یې ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هیواد مشهور تاریخ لیکونکی عبدالحی بن زهاق گردیزی هم د هغه د راپور لمخې د خراسان ټول فقها سره راټول کړل او د هغه څخه وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شرعي موازین وځکري او دوی بیا د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکي چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد شوډونکو دی، یعنی دا ښکاره کوي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی و. دغه ذکر شوي کاریزونه بیا زیاتره د پردي یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او د منځه وړل. همدارنګه عبدالله بن طاهر په توصیو سپارښتنو کې د شهرونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په هکله سپارښتنې سوي دي، او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي وو، او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالی راغلی، او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بېلابېلې میوې او غلې کرل کېدلې، همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې، د سیستان خرما، د بوست زعفران او د بلخ او مروی انار ډیر شهرت درلودې په دغه وخت کې، او زموږ هیواد ته ډیره شتمني برابره کړه. سفاریانو د پاچاهي ډیر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو او ولایتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو. د هیواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال وو، او د غوره وګڼل چې فارسی ژبه باید عربي ژبه او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب سفاري د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وسیف سگزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي، او د یعقوب په ستاینه کې یو سفاري قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله، او د طاهر یو زوی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم وو، او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډیر مشهوره وه. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کېږي، د هغو د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل. دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسېږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواکي څوک وو، یا لومړنی کس چې د دغه واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک وو، وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسېږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي، او په دغه دوره کې زموږ هیواد اقتصادي حالات څه ډول وه، په فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل. د دغه ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي، او تاسې به دغه شیبې اوس موږ ملتیا کړې وي، او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دغه لوست د هرې موضوع څخه تاسې ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو، د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسې معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسې هم د دغه لوست څخه وروسته څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې واورئ، تر څو تاسې د دغه موضوع اړوند شه معلومات لاسته راوړئ او په داس باندې شو پوهېږي. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې یو بل نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخته پورې تاسې هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې شو پوهېږي، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو په پورې تړلي دي، هر لوست مخکېنی لوست سره تړلي دي. نو که چیرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهېږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درس پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا یو نوې او د همدغه درس پورې تړلې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه. د له مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه ونه کې هلمې ونه اترنو سکون کو هله د چرغ او جوړ بیا ستا وخت په مو تر دې محاله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټول دی تاریخ مزون څلورم لوست شرغ لاس تویم کې له دا چې د تل په سر تر ورځ هم د لوست را خره نشي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوعات څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د امیر شېر علي خان د دویمې پاچاهي په حق لده چې دوهمه پاچاهي ته څنګه دوهم سلواري امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د هغه دویمه پاچاهي دوران ته راول دي. نو راز خپل درس پیلو د امیر شېر علي خان دویمه پاچاهي. امیر شېر علي خان په 1918 میلادي کال په پای کې په ششګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمنځ څخه وروسته کابل ته داخلي شو او دویم ځل سلطنت ته رسیږي. په تېر لوست کې موږ دا وویل چې امیر شېر علي خان په 1918 کال کې د ششګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان دغه دروس قواوی سره یو ځای کې سره مخامخ کیږي او دلته جګړه رامنځته کیږي چې دغه جګړه په پای کې سردار امیر شېر علي خان واک ته رسیږي او د دوی ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره. نو هغه لومړی خپل مرکزی حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته امیر شېر علي خان چې خپل یو روشن فکر او نوښتګر سړی وو د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی و چې افغانستان ته د نوي تمدن راتګ هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلیږي او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او په سید جمال الدین افغان د لارښوونې په مکنیول سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوونې څخه په خپل اصلاحاتو کې کار اخیستی او د برتانوي هند څخه هم لیدنه وکړه. په برتانوي هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمېر اصلاحات د امیر شېر علي خان هڅوي او کزینو کارونه کې هغه دغه اصلاحات چې رامنځته کوي اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایي قوه رامنځته کیږي. په دغه وخت کې چې دغه حکومت یا دغه اجرایي قوه پر اساس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي صدر اعظم سپاسالار حسین علي د دفاع وزیر او ارسلان خان د بهرنی چارو وزیر عصمت الله خان د داخلي وزیر حبیب الله خان وردک د مالیه وزیر محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه کې وټاکل سو. کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړ سو او پر دولتي چارو باندې خبرې او تصمیمونه ونیول سو. په دې برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لکسیزه منظم پوز یې جوړ کړي د پوزي از دکړو ورسته بیا هغه ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم اغوسته چې پاتو پوزي مرکزونه کې بیا دغه پوز ځای پر ځای کړي. په اقتصادي برخه کې بیا د عملداري او کرنې بخه کې ډېر پابلر نه اوسه ځینی اصلاحات را مېسته کړه. هغه سړی چې هغه خلکو د هغه ته ډېر ارتیا دلوده سرادګرانی هڅول کېدل ترسو هغه د هغه سړی کیفیت او کمیت دواړه پورته سي. د فرهنګ په برخه کې انانوي شونه روزنه چې په مخ کې په جماعتونو کورونو کې تر سره کېده یعنی یو عصري زده کړې نه وي. هغه مهال شونه روزنه په خلکو کې خلک په جماعتونو او کورونو کې تر سره کول. نو په دغه وخت کې به شونځي په جوړولو سره عصري شونه روزنه باندې بدل سو یعنی نو شونځي جوړ سوال او تعلیم او شونه روزنه په عصري ډول سره په شونځي کې تر سره کېده. ملکی او پوزي شوځي هم جوړستولې د کابل په بل حصار کې مطبوعات تاسیس و چې د لومړي ځل لپاره د شمس النهار په نامه جریده په میاشت کې په شپږ سو مخونو دوه واره چاپېده او ځینې معلومات رسالې او اصولنامه هم په هغه کې چاپېدلې. تر څنګ پوستي ټیکټ هم چاپ شو. د پوستي خدمات لپاره هر ځای کې پوستخانه جوړستولې هغه فعال وسولې او د امیر شېر علي خان د واخص اصلاحات د دولتي چارو پر ټینګښت او تر څنګ د اقتصاد په وده باندې ډیر اغیز درلوده. د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته. د خلکو په ژوند کې راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم یرغل ته چې پر افغانستان باندې انګلیسیان څه ډول دوهم واره حمله کوي. په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استاد صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کمی خاص پایلې ته ونه رسېدلې. په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استاد چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نومې دی دغه ترمنځ کوم خبرې جریان درلودې دغه خبرې کې خاص پایلې ته ونه رسېدل ځکه انګلیسیانو په
افغانستان کې پر خپل تلپاتي استازو باندې ټینګار کوي چې دی د دوی استازي په افغانستان کې تلپاتي ووسیږي او همدلته پاتې سي، چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواصخه دغه وړاندیز نو منل شوی او هغه ته اجازه ورنکړه چې د انګلیسیانو استازي په افغانستان کې پاتې سي. نو یا چې امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني، تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونو جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د ناچارۍ څخه د مجبوریت څخه مجبور سو مزار شریف ته ولاړی تر څو هلته د روسانو څخه مرسته وغواړي، او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت له امله چې دی په زندان کې بندي سوی و، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تک د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دی آزاد سي، او دغه فرمان مخکې له دې چې امیر مزار شریف ته ولاړ سي دغه فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستي هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویمې پاچاهي پر تخت باندې بیا د هرات او کندهار په خلاصون کې ډېر مهم رول درلود، او د افغانستان خلک د هغه په زندانی کې دوه سره او د دې تر څنګ د شهزاده عبد الله د ولیعهد په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډېر خوابده او خوشحالي وه، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوشوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغي باندې اخته سوی و. انګلیسیانو هم د افغانستان د نیولو او اشغال لپاره لاس په کار سوی و. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې راټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی، او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرني چارو وزیر داوچا خان سپه سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجران په واسطه تر څارنې لاندې نیول سوي وو. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړ او غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم او د انګلیسانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې تر څنګ د کندهار حاکم سردار شېر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې سي همکاري درلوده. انګلیسانو بیا د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل یې چې د امیر سره خبرې وکړي، نو د امیر خسر یا سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تېشته کړی و یا کشمیر ته تېشته دلیو، د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی، او انګلیسانو د دغه دوه مطلبونو سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنی کورام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بل دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست باندې نفوذ او اغیزه ولري. هندي منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبور کړ چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1899 میلادي کال کې د ګندمک شرمول کې مایده د انګلیس استازي لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې مایده پر بنسټ باندې کورام لډی کوتل څخه بیا تر خیبر درې پورې، سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برتانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپل ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردیو لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپله دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کور باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ولادین محمد بش قالب او صاحب جان ترقی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم
که نور سیمو کې د انګلیسیانو پر ضد باندې حمله شروع کړې ده. دغه مشهور جګړو څخه یو هم په کندهار کې د میوند جګړه وه چې د امیر شېر علي خان د زوی سره درغځي محمد ایوب خان په قرباني سره په 1399 میلادي کال کې د جولای پر 28 نیټه په هغه کې انګلیسیانو د میوند په دشت کې ډېره سخته ماته وخوړه او درانه تلفات هغه ولیدل چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسیانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده. یعنی په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولی دی. لکه څرنګه چې د ځوانې ملالۍ مشهور حماسه چې هغه د میوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودی، بلاله میوندی په دغه جګړه کې حاضر او کله چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي یعنی د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ و کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوی او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې بلاله میوندی په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې دا په میدان کې ویل چې د غازیانو جنگي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه او هغه ته نور هم د جنگ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړ په پایله کې مجاهدین بریالي شول چې بلاله میوندی د دوه د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیانو روحیه ورکړه. مثلا د هغه یو بیت خیال په د یار خیال خال به د یار په ویډیو کې چې د شینکی باغ کې ګل ګلاب وشربه ویده کپه بایوان کې شهید نسوي خدایي جلاله به لنګی ته دي ساتنه. د هغه صوبای ته چې ملاله میوندی په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکي افغان شهید کیږي دغه بیرغ ملاله میوندی په لاس کې نیسي او دغه صوبای ته دا وایي چې دغه بیت په اوریدو سره غازیان ډېر د جنگ کولو یو شدید روحیه پیدا کوي، پیاوړی کیږي او جګړه شدت پیدا کوي چې په پایله کې مجاهدین بریالي کیږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسیانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته ورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ. انګلیسانو د مجبوریت د مخې د امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندې او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل یې د امیر عبدالرحمن پرخاده پر پرشودي او په د دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزی دولت جوړ شو. ته په دې توګه انګلیسيانو ماته خوړه د افغانستان څخه وته لغه کوم انګلیسي استاد شي دوی د تلپات لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړو تر څو دي د تل لپاره په افغانستان کې اوسېږي. هغه د افغانستان وزي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزی دولت جوړیږي. تو درنو زکوونکو دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاور به مګر زده لیوي او ورسخه ګټه به واخیستی وي. تر نن ورځې درس په هم دې ځای پات رسیږي. تر خپل کې درس پوری تاسو ټول په لوي مهربانه رفس پرم شوخت ولري شي چاري
رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم مکر
ستا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم